Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د غې سهارنی خبری مجلې ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړي. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلې اوتنبایوه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دامګړی د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزت څخه یو ورځ مخکې د یکشنبې پر ورځ څرګندونه وکړه. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیل برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیې پلازمینه انقره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پی د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي، ځکه د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ دی. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته بو وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لایې 2 وکټې او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام تراګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود اول د وکټیمز اف پیلګام ټیرر اٹیک اند وی سټاند ود دیر فاميليز اولسو.
د کوناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړی. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ د تړون پر روڼتیا، د سیمه ییزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خندونو پر لري کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتي میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرلکام په همکارۍ پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یکشنبه په ورځ د سنبلې په درویشتمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتي میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادرات ته به لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتي میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتي میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرلکام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپله خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتي میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرلکام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتي میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرلکام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغه ټکو ته په اشاره وویل چې د توتي میدان د ګازو د پروژې په لیکېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګایي چې ګاز توتي میدان استخراج بشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کله چې توتي میدان ګاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د قانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی دی استخدام شوند.
مونږ ته ځکه په زړه پورې ده چې سیمه ایز کارگران په داسې پروژو کې وګمارل شي، په پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي، دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي، مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډېر په ځیره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پرېکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیراله دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسله والو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
آزادي خبری مجله اوري. اوس هم د کرکټ په اړه رپورت. هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره له لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کمار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی. زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پلګام تراګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپله پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچول چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خواشینی شو. هغه زیاته کړه، موږ د لوبې په پای کې چمتو وو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خواشینی په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل له شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تمې لري. کله کله داسې هم پېښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایت راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان په راولپنډۍ کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هیواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. دوه ځلې مو روغتیایي معاینات او بایومتریک هم سوای، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپله ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. که موږ بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزې راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د هغو افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودې او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له دې ډلې شدید خارښت او نس ناست یخته شوي دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیایي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستې ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناست یخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت اسهال شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، ځکه خلک اسهال کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته اسهال شوي دي، خارښت هم راغلی دی ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله دوی سره بخښي.
یو شمېر سیمایز روغتیا پالان هم په زلزله زپلو سیمو کې دا روغتیا سونځي او ناروغي تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله زپلو په یو کان کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډیر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی، سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دی. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتېږي.
مرکز اسدآباد تصیر ما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږې په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ دا ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې له امله انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي، د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لېږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بېلابېلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو، توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک او دغه راز د حفظ صحې په مراتبو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بېلابېلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر 4 په یو آنلاین خبري کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مست کېدو ګواښ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د 1.3 نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډېر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او 3000 کورونه نړېدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1.3 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلي ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسېدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل: دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بېلابېلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل: دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
هغې دپاره چې دلته کومه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه ورته جوړه شوې ده، شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته د رسولو نړۍ جریان لري. یو ترتیب خو دا دی چې څوک مرسته راوړي هغه که نغدی وي او که هغه د سامان په شکل وي. هغې غوښتنه وکړي چې مونږ خپله تقسیم او اجازت لیک ورکوو، هغه زمینه ورته مونږ برابروو او هغه صاحب به زه په خپل لاس باندې مرسته تقسیموي. دویم ترتیب دا دی که هغه وغواړي چې مونږ دغه مرسته همدلته تاسو ته تسلیموو، د دغې لپاره کمیټې جوړې کړې دي. مزار دره کې ځان له د مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته، نو هغې دپاره ځان له مونږ کمیټې ټاکلي دي. نړیوالو چې کوم ادارې دي، یا مثبتو سازمانونه دي، یا خیریه بنسټونه دي، یا د دولت چارواکي دي، الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سری میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی، زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
بس قلا ټوله ناسته ده، مرستې مې ترلاسه کړې. بس مونږ د خیمه والا خیمه کوسي زوړ ترپال مالې دی چې مرسته را سره وژنله. دېره کې دېره قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپال مالې خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درینور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یوه د حوادثو ویسله یوه مخبل ورسوالۍ مقام کوم خلک چې ضرر تکلیف ورته رسېدلی هغول انشاءالله مونږ په پوره ایمانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دی، په دې چې مخلوب زیات دی او
خود درونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان درونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
کله چې مرستې عاجلې وي، هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت پکار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې مونږ ګورو په دې پېښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا مونږ کل څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي، خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدی شي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوې، د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل: دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې، او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي، په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي، او که مرستندویان یا موسسې خپل غوړې وویشي، دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي، د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 30 هېوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله يم چې سس ملمه یم سس په برنامه کې. شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلویښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلیو د نوالانو و عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز و سرو سره او سندرې ووایې دغه خپل خوشګزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تاته ووایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیریو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کول ټول ریاضي شمیری دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخه چې زه خپل په ځای کې نه یم، زه بې ځای وایل سوی ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح شي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کومې سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډېره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظه، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ از اکادمیک نیوم از آماتور ما او دومره ازده یوم چه خپل سندر ده پار موزیک و بایوم ده موسیقی موال چه غط علم ده او ده دی پویدو دیر پانتونین با چه سره و جرابه که پا یو چلور کال پانتون سره نسول چه موزیسیان بوسی ده دیر غط علم ده او دومره چه ما ازده سوی ده خپل ده سندر ده پار کولشی چه هرمونیا یا بو کیبورد و بایوم او پای سیدیو که از ده تکنولوژی چه په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی و د ترحم و اونر دی بیا ما پا دی لارا چی شروع که اول سندره چی ما وایل دی پرا از دا پرا ولایتی ما پا پرا رادیو که د مواد مخدر د نکاری دو ببارا که ما یو سندره وایل دی ما تو سندره چی دی شیرون جا خپل جوڑه و ما پا پاسی جا پا دری جا جوڑه و ما دی پارا چی پا پشتو که او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونسی او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغا ملی تالار که هلته ما وایلی هست د کار د پاره کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد ده پا دریس سل دهت ده چپار سکاره که ول سکاله مخ که ده فرادریا سره پا یو کنسرت که ما اجرا کرده
خا او ده غسندره چه تاسو وای تاسو تروس ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندان ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایم د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم اغه اخری سندرونه چې ما وایل ده دوه سندر ده یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چې اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دوه سندر آخرین سندر ده چې ما وایل ده اوسم پر نور سندرونه کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر آسان هم وی چې تزان ته شعر ولیکي بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول آسان وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه هڅپو یا د یو لس هڅپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړه سپی وی یا هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وایي نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوی آیا دغه ناخواله چې تاسو په تیرو څلور کرونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړې هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم ستاسو شاعری او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندری مو هم ویلی چې دغه حالات مو پکې انځور کړی.
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندرې دا پیام ورسره شته. وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو، چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقی چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقی چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقی یو دغه راپ موسیقی دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددی ټول شعر زتا ته وایم: تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم. مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتونو متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر شوی دی لودین صاحب، سندر شوی دی. اوس هغه هم ته دکلمه کوم: اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، زه یو انسانیم په افغانستان کې پیدا سوم او غت سوم دومره داس مو چې کړی دی ام دومره از دی مو چې لیک وکوم او خبر وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسانو سره ارتباط لرم او دومره کولای توانیدوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي حق نه لري چې سندرې ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن څخه ولاړ سي هغه څه ژوند چې موږ غواړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زام یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې وینې ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو فاسد سړی یم یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري به په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپېل اولویږي تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم شارت هم نه زوم بیریجم چې ما بوګیر نه کی دیپورت بنه کی او زما کډوالی هم چې سوي دي دا زما د هنر د فار سوي دي زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړی دي چا مونږ نه دي وژلې دي چا زما سره مشکل نه لري د طالب سره مشکل نه لرم یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی زه خپل د هنر د فار هغه وطن مو پریسي و دي ماجر سوي دي د فار چې دا زما رسالت دی زه پنځه ویش کال په دې مسله کې مفعالیت کړی دی دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی د هیڅ چا ارزش چا نه مني هر چا چې ټوپک ور سره و نفر ور سره و زور درلو هغه حاکم دی هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي خو نو راسه ته گزاره وکړه دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم لودین صاحب د ایران د پیسو سره $700,000,000 زه د ویزی پیسې ورکړی وم $700,000,000 دا به ډالر به وکړي $10,000 به کیږي
بله بله بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډیو هیوادونو کې البته لسګونه زره پراته دي ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتیدن امکانات هم کمزوري دي روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 0 دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سته، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې د ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، فارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی چې ژبه دی د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندرې وایي، د خداوند دوباره کې زنده سندرې وایي، د اصحابو دوباره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی، پدې کې هیڅ تاسو
او طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي. فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علما ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه په خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
لودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو اورېدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانې چې وایي، نور هندوالانې د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای ژغ پورته کوي، هلهول کوي، خو تا نه دی اورېدل؟ هغه خو موسیقي دی، موسیقي ژغ ته وایي، هر ژغ ته موسیقي وایي. ده هر د باد جغ موسیقی دی د دیوانات و جغ موسیقی دی د باران جغ موسیقی دی خو موسیقی دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقی لري خو نو بی موسیقی نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې دا امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آقا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته وایي چې ته څوک یې ما وایي چې زه مستان روشن نومېږمه او تندرغار یې ما ما ته وایي چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تبله دی زده ده ما وایي چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته وایي چې دې پسې مه ګرځه ورته په پتو خپل شوق به وکړه ما وایي چې مولوي صاحب زه شوقي نه یمه زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یمه زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسومه او د موین فرهنګي هم پوه سړی یو ما ته وایي چې تاسو ښه خبرې کوي ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم و ملزوم ده او موزیک او تصویر دا لازم و ملزوم ده یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم و ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبیني
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
مونه توغوت و نشغالگرم نیمان دشت افگندم و نسرکش و ویرانگرم نیمان اتم را ساختم نتانک و ماین را ساختم نیمان اتم را ساختم نتانک و ماین را ساختم نیمان صدای هسته ای نیروی این را ساختم من صدای هسته نیرو این رو ساختم آثار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من از طاغوت شکنم آثار خاک میهنم در آسمان
دو وقت گزارنو میں دا ہنان جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی دو وقت گزارنو میں دا ہنان جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی سما سرس پر لے Yes.